و هم مردم را به فعالیت فیزیکی تشویق میکنه که برای مغز مفید است.
د تاجکستان چارواکی وایي د 2015 کال په شپږو میاشتو کې امنیتي ځواکونو له افغانستان سره پر پوله له وسلوالو قاچاق کوونکو سره لس ځله جګړه کړې ده. انټرفاکس د تاجکستان د نشه یي موادو د کنټرول ادارې د مشر ظفر سمت په حواله پرون سه شنبه دغه راپور ورکړی دی. خبر کې راغلی د دغو جګړو پر مهال څلور تنه افغان قاچاق کوونکي وژل شوي او دغه راز تاجکستانی سرتیرو 1492 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د تاجکستان چارواکو ادعا کړې چې افغانستان کې د نشه یي موادو کرکیره زیاته شوې او د مصنوعي او نورو نشه یي موادو لابراتوارونو فعالیت پکې زیات دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې ویلي چې د نشه یي توکو او دغه راز د نشه یي توکو قاچاقورونکو سره مبارزه په لومړیتوبونه کې ده. پخوا تر دې د تحلیلګرانو شبکې ویلي و چې د کوکنارو کرکیله له جنوبي ولایت هلمند نه بدخشان ولایت ته بدله شوې چې هلته له تاجکستان سره ګډ سرحد هم لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د تهران او واشنگټن د اټومي خبرو د بیا پیل لپاره هیڅ کومه ځانګړې برنامه نه ده تنظیم شوې. عراقچی پرون سه شنبه د اسرائیل ایران د 12 ورځنۍ جګړې د قربانیانو د یادغونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. د ایران او متحده ایالاتونو مرکچیانو سږ کال یو اټومي تړون ته د رسیدو په هدف 15 پړاو خبرې وکړې. خوش په غم پړاو یې چې مسقط کې پلان شوی و پر ایران د اسرائیل د بریدونو وروسته لغوه شو. د ایران او اسرائیل د بریدونو پر دوام د متحده ایالاتونو ځانګړو جنگي الوتکو د ایران درې اټومي تاسیسات فوردو، نتانز او اصفهان په نښه کړل چې د چارواکو په خبره په بشپړ ډول لمانځه ولاړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که مسکو په لس ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو له ګمرکي تعرفو او د غراز نورو اقداماتو سره به مخامخ شي. ترامپ د سیشن بي پورز له بریتانیا څخه واشنگټن ته پلار په الوتکه کې خبريالانو ته وویل هغه د تیلو په بازار یا بیو باندې د روسیې د بندیدونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه نه لري. هغه وویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره د کورني تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین برید کړی دی، خو تر اوسه دغه جګړه روانه ده. او د روسیې په ختیځ کې کامچاتکا ټاپو وزمنن چهارشنبه د ریختر په کچه 8.1 درجې زورورې زلزلې ولړزوله. د دغه زلزلې له کبله د روسیې په لرې ختیځ کې سونامي یو خرګوټی ځپلی او د جاپان او متحده ایالاتونو په ساحلي سیمو کې هم د سونامي خبرداری ورکړل شوی او له خلکو د تخلیه غوښتنه شوې. اسوسییټډ پریس خبري اجانس ویلي چې زلزله کې څو تنه ټپیان شوي او ګڼ شمېر خلک تخلیه شوي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. امریکا د یمن لپاره د القاعده شبکې پر مشر لګول شوې جایزه 10 میلیونه ډالرو ته پورته کړه. افغانستان کې لږ تر لږه خبریالان نیول شوي، لامل یې څه دی؟
کور هدف داده سی درسنای له طریقه د خلکو واک خاموش کړی او دا کوم ډیر کمزوري رسمي فعالیت اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول لمنځه ځي.
د ځوانانو د بې احتیاطۍ له کبله ترافیکي پیښې وروستیو کې ډیرې راپور شوي.
یو موټر د بل موټر سره پر رقابت کو او د سړک خرابوالی لامل دی هغه د کنټرول وتلی و د سړک څخه لاس متره لري.
او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ روسیې ته د تعرفو او نورو اقداماتو خبرداری ورکړی.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. امریکا د یمن لپاره د القاعده شبکې د مشر په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره تاکل شوی انعام 10 میلیونه ډالر ته لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرونته ویلامه کې ویلي چې دا انعام د هغو کرا اطلاعاتو لپاره دی چې پر بنسټ یې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد بن عاطف الالوقی پیژندنه وشي یا یې ځایګای معلوم شي. دا چې د القاعده شبکې دا مشر څوک دی او بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې پر نورو کومو مشرانو باندې جایزې اعلان کړي دي تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
د امریکا متحده ایالاتو په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد ابن العاطف الاولقي په اړه د اطلاعاتو ورکولو لپاره انعام له شپږ میلیونو څخه لس میلیونه ډالرو ته لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د جولای په نهه ویشتمه اعلان وکړ چې دا زیاتوالی د عدالت لپاره انعامونه د پروګرام له لارې شوی او هدف یې د اولقي د کره پېژندنې او استوګنې د ځای معلومول دي. اعلامیه کې چې د دغه وزارت د ویان د دفتر لخوا خپره شوی راغلی، سعد ابن العاطف الاولقی په 2023 کال کې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې مشر وټاکل شو. له هغه مهال راهیسې د متحده ایالاتو او متحدانو پر وړاندې بریدونه طرحه کوي او مشري کوي. نوموړی دغه شان په یمن کې د امریکایي وګړو د تښتونې په قضیو کې هم ښکیل دی. ایرامیه کې دا هم راغلی چې اولقی څو ځله په ښکاره ډول له دې بریدونو ملاتړ کړی او په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده د مشر په توګه سیمه ییز او نړیوال امنیت او جدي ګواښ ګڼل کیږي. په دوام کې دا هم ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره انعامونو د پروګرام له لارې د ابراهیم البنا د پیژندنې او ځای د معلومولو لپاره تر 500 میلیونه ډالرو پورې انعام او دغه شان د ابراهیم احمد محمود القوسی په اړه د ورته معلوماتو ورکولو لپاره تر 4 میلیونه ډالرو پورې انعام ټاکلی دی چې دواړه د القاعده د مشرتابه غړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو هغو کسانو چې په دې برخه کې معلومات لري غوښتي چې له دې بنسټ سره اړیکه ونیسي او ټینګار یې کړی چې د معلوماتو ورکوونکو هویت به پټ وساتل شي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د القاعدې شبکې مشر ایمان الزواهری د 2022 کال د جولای په 10مه د امریکا د بیبلوټه الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې ووژل شو او تر هغه وړاندې بیا د دې ډلې بنسټګر او رهبر اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په 2مه د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژل شو. که څه هم د امریکا ملي استخباراتو ادارې په خپل کلني راپور کې چې د 1404 هجري لمریز کال په عمل کې خپور شو افغانستان د خپلو امنیتي ګواښونو له لسته ایستلی، خو له دې دوه میاشتې مخکې بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور ورکړی و چې طالبانو القاعدې ته د پناه ځایونو، اډو او روزنیزو کمپونو اجازه ورکړې. په راپور کې راغلی و چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فت الله، شهرنه او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي او مشران یې د سرپل، کنړ، غزنی، لوګر او میدان وردګو کلیوالي سیمو ته انتقال شوي دي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته د افغانستان په خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي د عدالت لپاره نمونه پروګرام چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټیکو امنیتي خدمتونو لخوا اداره کیږي له 1940 راهیسې له 125 زیاتو کسانو ته چې د امریکا د ملي امنیت پر وړاندې د ګواښونو په کشف کې مرسته کړې له 250 میلیونو ډالرو زیاتې پیسې ورکړې دي. د یادونه ده چې امریکا په خوا د تراج الدین حقانی د نیولو لپاره چې د امریکا لخوا حقانی شبکې سره اړوند ګڼل شوی و هم لس میلیونه ډالر انعام یې ښیو، خو دا انعام یې اوس لغوه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ویلي و دا وزارت دا واک لري چې د عدالت د بنسټیز کولو لپاره په داشان لستونو بیا کتنه وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي طالبانو په وروستیو درې اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و خبريالان او رسنیز فعالان نیولې دي. د دغه مرکز له لوري په یو خبر پاڼه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت غوښتل شوې چې د خبريالانو او رسنیز فعالانو اساسي حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په تبیید کې د افغان خبريالانو فدراسیون د خبريالانو نیول غندلی او د دوی د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمیر افغان خبريالان وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکروسته په دې هیواد کې د خبريالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبې کول او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په وروستیو درې اونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه وخت خبريالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز له لوري په یو خبر پاڼه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د خبريالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبريالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشي کړي. که څه هم په خبر پاڼه کې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شویو خبريالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې راغلي چې د جولای په 22مه او 23مه یو خبريال او دوه رسنیز فعالان د نجونو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبريال د بهرنیو رسنیو سره د تخنیکي مرستې په تور نیول شوي او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیږدول شوي. د خبريالانو مرکز ویلي له دې وړاندې بیا د جولای په 14مه د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکوونکو په کابل کې د پیکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړي، د دې شرکت مشر او مرستیالي نیول او د دفتر وسایل ضبط کړي. که څه هم د دریسي په نوم یو ټولنیز رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپل اکسپانه د جولای په 26مه د پیکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوی دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې لاري د لویدیز کلتور د ترویج او مغریزو بهرنیو رسنیو سره د همکاري په تور نیول شوی دی، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادی نیونې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللي. د افغانستان د خبريالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26مه د افغانستان په یو ولایت کې چې نومې نه دی خودل شوی یو سیمه ایز خبرياله د استخباراتو لوري نیول شوی، خو له دوه ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوی چې د واکمن ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعات کړي. یاد مرکز ویلي دغه نیونې د بیان ازادۍ او د خبريالانو مسؤلیت ته جدي ګواښ دی او اوس مهال لږ تر لږه 15 خبريالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. یو شمېر افغان خبريالان وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبريالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبې او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. په پلازمېنه کابل کې یو خبريال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خبريال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم ل افغانستان د بیان ازادي د خبريالانو د کار تقریبا هغه مخکنیم چندان وضعیت خنو، خو که دغسې لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبريال چې په لوګر کې یوې سیمه ایزې رسنۍ سره دنده لري او دا هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو د سختو قوانینو له امله آن په ډېرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولی.
ټول هدف دا دی چې د رسنۍ له طریقې د خلکو غږ خاموش کړي او په تدریجي ډول دا کوم ډېر کمزوري رسنیز فعالیت چې اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبريالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستانه بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلاوطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم د یادو خبريالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړي. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 9مه خبره کړي د رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار له لارې د خبريالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبريالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لامل یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درول او د غراز ډیر شمېر خبريالان او رسنیز فعالان له دې هیواد وتلو ته اړ شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت تجمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیاوه د مې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت سبت په اعلامیه کې ویلي وو چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبريالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونې او بد چلند سره مخ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي رادیو ته خوږ یی اوریدونکو، اوس راځو دې ته چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ځوانانو د بی احتیاطۍ او د غراز د سړکونو د خرابوالي لکبله ترافیکی زیات پیښې زیاتې راپور شوې دي. که څه هم د ترافیکو ریاست د دغو پیښو کره شمیر او یا هم زیاتوالی نه دی راپور کړی، خو له ځوانانو سره مو چې خبرې کړې دوی تر ډیره لامل د ځوانانو لخوا یا د موټر چلوونکو لخوا بې احتیاطۍ یادوي. په دغو ترافیکي پیښو کې تر ډیره ملکی کسانو ته زیان اوړي او مړه کیږي. تفصیل به له دې په دې راپور کې واورو چې له یو شمېر قربانیانو سره پکې خبرې شوې.
د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی رؤف شاه دی چې وایي شاوخوا شپږ ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلان ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه.
او د سړک خرابوالی له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و، هغه د دوی د ناستې ځای و. هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفر کې یو ځوان چې ولس کلن و، د لسم سنف شاګرد و، هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي،
د ختیځ ولایت ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکی کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې یې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
بازه مخکی پادشاه او پیګنار چلاړ مخې ته ټریلر راغله. وځه دی ولا چې اوس وخت کې خراب ونده کړي مشفخانی نه راوړې کلی کې دي او بدغسر او خپي او دغه دې دغه شوې دي. خو مقصد دې زیات توانیم شو کورونه والا بس ملامت او روزه کیم کس نه خځه او پیګنار کیم نه خځه او بس به کړي لیک نه خلک وړو زموږ نه دغه وخت نه ځان چې به داس کارو کې دولت چې تم ترافیکي اصولي هغه به چې دا ټول ورانو مانی باندې عمرې.
د هلمند ولایت اوسیدونکي او د یو ښوونځي مسؤل قدیر پاسون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو له امله هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې کیږي. او په دې وروستیو کې دغو پیښو د شیر احمد په نوم د یو لس کلن زده کوونکي ژوند واخیست.
د سړک له یوې غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتی په موټر یې وهلی و. بیا تقریبا درې ساعته پورې ژوندی و، بیا هغه و چې وفات شوی و. شیر احمد
پاتون زیاتوی هلمند کې ډیری ترافیکي پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانانو د طالبانو له حکومته په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غوار په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې وروستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او دیرس نور ټپیان شوي دي، او پروان کې بیا پنځه کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 1403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پای له تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له حده زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلوه میاشت کې مسافر وړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلی هم نصب کړی دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې که ماسکاو په لس ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو له ګمرکي تعرفو له لوړوالي او نورو اقداماتو سره به مخامخ شي. ټرمپ د سه شنبې په ورځ د بریتانیا څخه واشنگټن ته په لار په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هغه د تیلو په بازار یا بایو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه هم اندېښنه نه لري. هغه وویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره په کور دننه د تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین برید کړی دی. ټرمپ د خپل 2024 کال ټاکنیز کمپاین په جریان کې ژمنه کړې وه چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړي او ویلي دي چې له هغه څخه مایوس دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسولو لپاره 50 ورځې ضرب الاجل ورکړ. خو ټرمپ د دوشنبې په ورځ د ضرب الاجل له 100 څخه تر 12 ورځو پورې راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر یوه ورځ وروسته وویل چې هغه د روسیې څخه د دې مسلې په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. له دې سرګندونو وروسته د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف په ایکس چینل کې په ځواب کې ولیکل چې د روسیې لپاره د ډونالد ټرمپ ضرب الاجل ګمراه کوونکی دی او کولی شي هغه ته په کور دننه تر هغه څه ډیر زیان ورسوي چې هغه یې فکر کوي. د ټرمپ تر دغه خبرداریو څو ساعته وروسته وړمه شپه اوکراین د روسیې تر سختو بریدونو لاندې راغی چې پکې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې درته په یو پزله پوری راپور کې دا وایو چې شین چاپریال یا د شنه ساحه څومره د انسان پر ذهني پیاوړتیا باندې تاثیر کوي. په دې اړه درته ځانګړی راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز، ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی پولیو واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې راغلی چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولی شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ هم وایي کور په کور واکسین باندې د بندیز له کبله د دوی ماشومان له پولیو څخه بې برخې شوي دي. پولیو هغه خطرناکه فلج کوونکې او وژونکې ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې ریښې وچې شوي، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي چې وخت نا وخت یې واکسینونه هم تطبیقیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پروان ولایت د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکي عبدالمصور وایي ماشومان یې روغتیایي مرکز نه د لریوالي له امله د پولیو له واکسینه پاتې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا چې زه په کور کې نه وم، وړوکی زوی مې له واکسین پاتې شو، مېرمن مې نشول کولی هغه تر روغتیایي مرکز یوسي. دا زموږ ستونزه ده. دا ښه ده چې واکسین بېرته کور په کور پیل شي. په دې سره هېڅ ماشوم له واکسین کولو نه پاتې کېږي. زموږ په کلي کې د واکسین په هر کمپاین کې ډېر ماشومان له واکسین پاتې کېږي، ځکه په کورونو کې څوک نه وي چې دوی روغتیایي مرکز ته ویسي او واکسین یې کړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي لور تستونز شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډېر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نشولو، ځکه کور کې داسې څوک نه وو چې هغه بي ولای وي او واکسین کړی وای. نو هغه پاتې شولو هیله مو دا چې واکسینه تورانت اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان په اسانۍ سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومانو لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې نوم خپور شي مکتوویل
ما کمپاین های خانه به خانه کو بود خیلی بهتر بود.
یوی کور په کور کمپاین نادر خو ځکه چې موږ د ماشومانو له کورنۍ سره مستقیم اړیکه کیو. اوس موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل ماشومان باید مرکز سره ولي، خو ډیرې کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان راولي په دې دلیل چې یا یې لویان په کور کې نه یا یې لاس بند وي. خو کوم هر کور ته ورشو کولای شو چې هر ماشوم واکسین کړو.
هر دفعه در پیش خانش واکسین وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ د جولای 6 د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین 4 ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وین شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې په دې کمپاین کې به په 100 ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تېر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو، جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو، خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. WHO پرون د جولای په 28 په خپله ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولی شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په بیان کې ویل شوي چې د دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 24 ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ستنېدنې د پولیو د لیږد خطر زیات کړی. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپله 1 ناسته کې ویلي و چې په 2024 کې په افغانستان کې مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس په بالامرغاب او بله یې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو که انټرنیټ لری زموږه پر فیسبوک پانه سربیره ویب پانه تسرور کارا کوي azadiradio.com آدرس دی. هلته د ورځې تازه خبرونه او راپورونه شته. دغه راست پر ټویټر یا ایکس پانه او واتس اپ چینل کې هم د ازادي رادیو خبرونه شته. وروستی راپور راخلو. یو تازه څېړنه ښیي چې د زرغونه چاپریال پراختیا ښایي ماغزه له هغو موضوع اثرات خوندي وساتي چې د هیرېدو یا یاد فراموشۍ د ناروغیو عوامل بلل کیږي. دا ناروغۍ په نړۍ کې د مړینو غم لوی عامل هم بلل کیږي. تفصیل له احمد تکل اورو.
د ساينسي راپورونو په نوم خپرونې د هغې څېړنې جزئیات خپره کړې دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان ماغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هیرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ایډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هیرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2013 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لشنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغیو ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګاونډیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخه نیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 122 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسه تللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې وه، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربي اماراتو کې وه.
درس
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هیروي
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاست نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده ګلالی جان سلامونه وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه خو دې له خبرې لې سره خپل مین نه د پری کړی او خپل مین نه د پری خو راغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل خره دلته دې میدان ورته ور کړی ده
سلامونه اوسې جان تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته هله د ټول ورو جوړ اوسې ډیره زیاته مننه کوم ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مينه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبريالې به پریزنټر اوسم د دې څنګه ټول رسنۍ زمي ډېری کارونه شوال ازما سره مينه ډیره زیاته وره نو تقریبا زه د دیګلس کلور شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه په غوښنه وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونه ته د کورنی ډی وی په نو باندې چې هغه کې د شوشو د وضعیت په اړه د شوشو د ستونزو په اړه می خبرې اترې کولای لم یو نو سره موږ چې د الکانو او جنو سره په ټول سره می د شوشو د غید کورنی ستونزې کورنی مشکلات البته د زابل په ساته او سره خبرونه درلودلې نو مې نه رسنی سره ډیره زیاته ولا بیا یو څو د زابل کې پاتې سوال ما د غیث خبرسته لرم چې څنګه ماته پیدا سوال لیکن اولینه شزنه خبره لازم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فالټونه می پیل کړل هغه نو ورسته بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک ایس وخت پاتې سوال ما امنه چې څنګه مولا ورسنیس فالټونه می هم سره لودلې یوسف فالټونه می واته لوزن کې ورسره ولغین ورسره به رااله مقابل تا او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل نو کابل کې 2008 مکان پورې ولما هغه ورسره کله چې بیا
حکومت اوس ګلالی جن پرمدی باندې به وګیو چې الته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی پرغی به مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په امي سلاچوم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارو اکثر مصايبي هم درلودلې اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې یا ډی ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې میاز مورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم زه باور کوم چې ما نږدې د سرن ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر عمومي کتل چې وزه ډیر ګډوډ کړي یا اسما سره خپل انساني ازادي اختل کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو وایان چې کومه ازادي لري هغه لاسه ورکی د دې مجبور کم چې وطن څخه راوځم او پاریس پلو ترس
بله بله دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنه کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخره لغه زې څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې
زه له کابل څخه ډایرک راغلم قطر ته قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله غوښتل چې وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنوي ول قسم ما د ماجرات په اړه ډېر معلومات تلته نه درلودل چې دلته ماجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت په شنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت راته مخ ته وړل لکه زما سرادونه زما ټول دولتي کارونه لغی نو وروسته زه بل شهر ته ولېږه لما هلته چې دې ته مجبور کوم چې زه باید په خپل پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم
بله بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ دا غږی له ستونزو راته وایي چې هلته م ستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډي هېوادونو کې پاتې یا قطر کې پاتې وي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ تراکړې ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نه سي ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وو. دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی وو هملته ولم تر اوسه وخته پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کوره پورې ځم. زه باور کوم ماسک زما یا ماسک اچوم یا خپله لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم، نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته زموږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څه وخت راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وځي کوم کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښودی او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا ستونزه زما لپاره ډېر زیات سخته وله. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس تماشا مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هغه کله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېره زیاته سخته وه د یوې خبریال په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپله وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایستاخه خپل ځان مانس مې پیدا کولی، ژړل مې، حالات مې شنول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالۍ جانې، اوله ورځ دې هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپلې واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه تا ټول له لاسه ورکړل. ته هغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کی هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه را پورته شوم، ما سره یو بل ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دې پوره سولو، زه یو رقم ګنګ سولم چې یو بله نړۍ کې وله. ما دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېرم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شوم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاستې، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي، او بلاخره هم دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اووه میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما دپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکښې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر اشنا سولمه. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې وه چې موږ کولی شو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړو څخه محروم دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، زیات خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستانو زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو را لېږلی و، د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږه، چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې، او بشنو وګو خپرونې، او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوال لپاره، دغه افغانان لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي، یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ، او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس اس په سترګو کې وینم، دا غوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غوندي مسافر په نورې وادونه کې، بل خصوص موږ مسلکه، او ته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر خوشحالي احساس کې، ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړه نه ډک دی، او دوی دا کوم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې ساعت تېر شي، د دې دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري تر څو دغه جرون له وضعیت څخه هم خبر پر چې هغه په اروپا کې ژوند کې دغه ژوند په ساده ول دی، دغه د جالب خاطرات څخه هم خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي بخصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ عنوانم همدغه دی چې د ښځو بیګم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبر اعلانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بېلابېل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کوو چې بلاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کوي، هغه هېواد چې هېڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کېږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بلاخره خپل مقصلک ته به ادامه ورکوئ، تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګیټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیشتر رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته عالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، موږ سره خپل فرانسوي درسونه هم موږ سره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپل هېر مې له لاسه نه درکړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي دا څومره خورا لوی توپیر دی منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی، که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې شاره ورسته یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ما ته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ما ته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتلې، دوی دا چلند چې به ما کتلې، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته مخ خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته هم دي ځاینه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوی تجربه ده، ته هم دي ځاینه پیسې پیدا کوې، هم دي ځاینه خلکو سره آشنا کېږې، هم دي ځاینه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل، او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډیر نارام کړم.
بله بله راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخ بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات. اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې ما ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېر جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم، کله چې ما په غلطه پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې زما مشر ور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنیزو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته دوی سره کار شروع کړی ده، دماغ مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ څه ورته ونه ویله، یو رقم رنګ مې دسې زیر واوښتی. بیا مور مې ورته مختص وله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل یې همدغه یادوي مکتب کې هر چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا شولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانانو یو کار کوو. د وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زه زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې مې یاد کړل، لکه د خوانځي له دوران دی راته وی ګلالۍ جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم دغه خبره علي سره پیل شوې وه، علاقه درته درلودله کنه؟
زه درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصوم داری کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم یا خبم ګول زما خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کم او یو ځانته مې ورکم د شری ساسکوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې نس خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته تل ماغي ډیره تشویق ول ماغي ډیره خوشاله ول. اته دغه مخپله هیله دغه پوسټر وکړل درته چې هغه به موشتل چرسونه کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله. صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت کړو کې هغه نورس کوژدای کې واده وکړي. دغه مینه مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله، ما چا برته توفیر اوره چا و پریش کې نیولا، ما هغه نورم زه تشویق کړم چې زه باید لام پر سنیزو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جانې، وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زیات سون سره مخامخ شي، کورنۍ سون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سون وګورو، دا ور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور دا مسلک نه غوړم باندې کوم کنه؟ تاته روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې
باور کې اوسې جانې. لکه څنګه چې مخ یادوري وکړه، د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي، هېڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ولاړ سم. هلته د ناټو سفیر راتلی چې زه دغه ځای عکسونه واخلم، یو راپور ور باندې جوړ کړم، د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یوه ښځینه خبریاله یم. دغه عکس العمدون دغه فلتونه چې به ما لیدل یا دغه چلند چې به ما لیدی، زه ورکم ناهیلې به کوم چې دا ښځینه خبریاله تلویزیون کې راڅرګندېدل یا په د رادیو له لارې د دې غږ خلک اورېدلی، دا یو ډېر بد کار دی. خو خپل هیر به مې له لاسه نه ورکوله. ما لاتمن یو ستونزه وجود لري، زه باید ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم. ناهیلي سوي ډېره زیاته، بېرته مې خپل هیله له لاسه نه ورکوله.
څه وهڅول ډېره زیاته چې په دغه دوره کې چې ناهیلي کېدی خو خپل هیله دې بیا له لاسه نه ورکوله، هغه څه چې ته وهڅول څه وو؟
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه طبيب ماته کول چې ته یوه قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې. هماغه زما د مور مینه ولا هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمي کې هم ترلاس نیولې وم په یخ کې به هم ترلاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډیو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم. هسه زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ماته راوړې ده مالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم. نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم او هغې تشویق کړم اوس یم تشویق یا
همدغه د کورنۍ موافقه دې کراتی چې دوی څه ډول درسره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله که نه هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وي چې بالاخره دا موافقه یې وکول دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل؟
اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټولې ستونزې په خپل ځان باندې اوسي. زما د پلار غوښتنه دا وله چې زه باید استاذه سم یا زما د پلار غوندې یوه معلمه واوسم شاګردانو ته باید درس ورکړم. زما د پلار هیله تل همدغه وه زما څخه یا استاذه سم یا باید ډاکټره سم. خو کله چې به هغوی ته ما وویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاذه سم یا نه غواړم یا ډاکټره سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې څوک سم پلار به مې دا خبره ډېره بده لګېدله. هغه هېڅکله وایي نه ته نه شې کېدلی او دا ټولنه د دې نه ده چې ته ټولنه په همدغه شکل باندې راووسي. مشر ورور مې همدا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورور مې چوکۍ کې راته ناست و ما به ورسره خبرې کولی مرکې به مې ورسره کولی او مور سره مې په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سوه د همغه مشر ورور او مور مینه مې وه چې زه یې تشویق کړلم او زما پلار یې هم په دې باندې راضي کړی چې زه د دې وړتیا لرم او زه یې کولی سم. اخر پلار مې په دې باندې پوه شو چې زه نه استاذي کولی سم نه ډاکټري برخې ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخې کې فعالیت لرم. بیا پلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوتې دوام ورکړه.
بله که شرایط درته برابر شي چې بالاخره دغه برنامه چې اوس په فرانسه کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونو کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلک تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لاړ شي دغه خبرونه لږ څه مخته بيسي.
البته فاغه سرات زه چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم. زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې تدل کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولست ترڅنګ وکوم. زه البته نه خو پاغه سرات کې پاغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه حالت وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د المار تلویزیون کې مازی تخبرونه درلودل په هماغه شکل به ورته چمتو اوسم.
بله په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کدو هلته به حالاتو ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي او بالاخره همدغه فیصله چې تا کړې ده دغې لار ته بېدمه ورکوي
اوسې ځان ستونزې لا هم ختمې نه دي. ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې عمر کې یادوري وکړله مور زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګریوان یم. زه سهار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار مې تغیر کړي یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لا هم ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضربې ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریم دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه دا خو کلي مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
ಸ್ವಾಮಿ ಮರ್ಗ ಗನಂ ಹೊಂದೆರೆ ಪೇಮೆ ಗನಂ ರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮರ್ಗ ಸ್ವಾಮಿ ದಿರಾನವು ಪಡ ಲವಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮರ್ಗ ಗನಂ ಹೊಂದೆರೆ ಪೇಮೆ ಗನಂ ರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮರ್ಗ ಗನಂ ಹೊಂದೆರೆ ಪೇಮೆ ಗನಂ ರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮರ್ಗ
شي ځاني مرګ شي مړ شي جنگ ځاني مرګ یاد شي ځاني مرګ شي مړ شي جنگ ځاني مرګ نم غوند ری به مې غنم رنگ ځاني مرګ نم غوند ری به مې غنم رنگ ځاني مرګ